با خودر استودیو دارم. خوش آمدید سالون سه.
دیر مننه نعیمی صاحب، قدر منو اوریدون کوتا است هم سلامونه. یوش میر افغان شزی چه غواری رای ورکی اندیشنه لری چه ولی ده اکس اخیستل و شرط لگول شویره. خود انتخاباتو خپلواک نیسون دوغو شزو تا داد برکوی. پا دیخ پروانه که ده دی موضوعاتو ترسنگ دو اونیس پروگرامون هم لرو. لمرایمو رابولم ده دی سات خبرونو تا. د جرمنی دفاع وزیر وایي که نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي، افغان ښځې به بیا له ډېرو حقونو بې برخې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان شرز د فیر احضار کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سعودي د تیلو پر تاسیساتو بریدونه ایران کړي دي. د خبرونو تفصیل. د جرمنی دفاع وزیر خبرداری ورکړی چې له افغانستان د ناټو ځواکونو وتل به د دې سبب شي چې دا هیواد د وسلوالو طالبانو ته ولوي شي. انګریت کرامپ کارنباور دا خبره پرون شنبه وکړه. دا د جرمنی د صدر اعظم انګیلا مرکل د کریسچن دیموکرات ګوند مشري هم کوي. اټکل کیږي چې میرمن کارنباور د انګیلا مرکل د صدارت د دورې له پای ته رسیدو وروسته د جرمني صدر اعظم شي. د جرمني دفاع وزیر د خپل ګوند شزو یوې غونډې ته ویلي د دې ویره داده چې که دوی په افغانستان کې له خپل مسؤلیت او ژی سپک کړي، افغان ښځې د سنګسار او اعدام په شان له ستونزو سره مخامخ شي. جرمني په افغانستان کې د ناټو تر قمندې لاندې 1300 پوځیان لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شرز دافیر احضار کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو بیان کې وویل د پاکستان پر پوځیانو چې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله یې د ازغن سیم د لګولو کار کوو ډزې شوي چې پاکستان د عمل په کلکه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان شرز دافیر ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې ډزو درې پاکستاني تیری وژل شوی او یو سخت پیښوی دی. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس تر راپور له مخې پاکستانی لوري ویلي چې د افغانستان شرز دافیر ته وریاده کړي چې د پولی پوری غاړې ته د امنیت ټینګول او د تروریستي ډلو د فعالیت مخنیوي مسؤلیت دی. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې وویل چې پر عسکرو په دیر کې ډزې شوي دي. د افغانستان حکومت پر دې ځانګړې پیښه تر اوسه څه نه دي ویلي. کابل تیره میاشت ملګرو ملتو امنیت شورا ته شکایت وکړ چې د پاکستان پوځیان د افغانستان پر ختیځو ولایتونو پر لپسې راکټي حمله کوي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان سفیر د امنیت شورا ته په استولې لیکلي وو چې د پاکستان له لوري د اگست په 19 او 20 یوازې د کونړ پر شلتن ولسوالي 200 راکټونه ویشتل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د درې هیوادیزو سیالیو په لړ کې له بنګلاديش سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتکوی د سیالۍ به د کابل په وخت د مازیګر په 15 بجې پیل شي.
په دا مهاله په ټوله کې افغانستان او زیمبابوې 8 شاویز لوبې ترسره کړي چې خوشبختانه ټول لوبې د افغانستان په ګټه تمام شوې دي. او نن به افغان کرکټ ملي لوبډله د بنګلاديش پر وړاندې خپله لوبه ترسره کړي چې دا لوبه هم د کابل پر وخت مازیګر 15 بجې پیل شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون شنبه خپل لومړی شل اوور سیالي له زیمبابوې په 28 منډو وګټله. د دریو هیوادونو افغانستان، بنګلاديش او زیمبابوې د کرکټ دا سیالۍ د جمعې په ورځ د کوربه هیواد بنګلاديش او زیمبابوې په لوبې پیل شوې. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړ. د وویل ایران نړۍ ته د انرژي پر مهیا کوونکي مرکز بې ساری برید کړی دی. په یمن کې د ایران له ملاتړ برخمنو حوثي یاغیانو پرون شنبه په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دوو تاسیساتو د حملو ادعا وکړه. دا تاسیسات د ورځې تر 15 میلیونه او 1 لک بیراله تیل تولیدوي چې د سعودي عربستان د تیلو د ټول تولید نږدې نیمایي ته رسیږي. رویټرز خبري آژانس او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ویلي د دې برید د نړۍ د تیلو د ورځني تولید 15% اغېزمنه کړې ده. پامپیو په یوه ټویټ کې لیکلي چې داسې کوم ثبوت نشته چې دا برید د یمن له لوري شوی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي اوس تاییدولی شي چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله په پرتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د سپینې ماڼۍ په بیان کې چې پرون شنبه خپور شو، د ولسمشر ټرمپ په قول لیکل شوي چې د حمزه بن لادن مرګ به د القاعده شبکې مهم عملیاتي فعالیتونه کمزوري کړي. د روسیې د اتومي انرژۍ د تولید لومړۍ بټۍ چې د بیړۍ په ډول جوړه شوې خپل وروستي مزل ته ورسېده. د اتومي بټۍ به د اتمی بټې په اوبو کې تر تقریبا 15000 کیلومتر سفر وروسته چې درې اونۍ وخت ونیو پرون د سپتمبر په 14مه د روسیې لری ختیسته ورسېده. د روسیې د اتمی انرژي دولتي شرکت روس اتوم وویل چې اتمی بټې په ارکټیک سمندرګي کې د پیونګ بندري ښار ته ورسېده. د گرین سپیس په نوم نړیوال ادارې چې د چاپیریال د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کوي د روسیې د اتمی بټې په اوبو کې لاهو چرنوبل بللید. خو روس اتوم ویلی چې په سیمه کې میشت خلک د طبیعي غاز او د تیلو شرکتونه به د دې بټۍ له انرژي کار اخلي او برېښنا به هم تولیدوي. زموږ اخلا آزادي رادیو اوري. د رواني خبرونه په دوام کې اوري. یو شمېر شزي وایي د رای ورکونکو د عکس اخیستو شرط به ډیر شزي د رای ورکولو له حق محروم کړي.
کلیوالي خزيدي هغه خو په صورت اجازه نه ورکوي ترڅو خزونه عکس واخلي او بیا رای واجبي.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون شزو ته ډاډ ورکوي. څه ډول ډاډ دا به ورسته واوري. د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې ولسمشر غني پرون په کندهار کې وی غونډې ته وویل اسلامی جمهوریت لري چې د هغه په غیټ کې مطالبه لري. د امریکا د انتخاباتو یو کاندید وایي افغانستان درې جلا هیوادونه دي. د افغانستان حکومت په دې خبره غبرګون شوډل دي. د غزنی ځینې اوسیدونکو په خپل ولایت کې د سیمه ایز اردو د جوړېدو غوښتنه کوي.
کچریوی چې د محلي اردو جوړ شي د ما شخصا د ما په خپل نظر ان شاء الله چې د غزنی په امنیتي وضعیت کې ډیر بهبود راشي.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون شزینه رای ورکونکو ته ډاډ ورکوي چې معلومات به په ټولو انتخاباتي مرکزونو کې خوندي وي. دا کمیسون د یو شمېر شزو اندېښنو ته چې د رای اچولو لپاره د عکس اخیستلو په اړه لري وایي چې په ټولو مرکزونو کې به د شزو لپاره شزی کار کوي او عکس به هم شزی اخلي. د انتخاباتو یو شمېر څارونکو پر کمیسون نیوکه کوي چې د بایومتریک سیستم په اړه خلکو ته کافي معلومات نه دی ورکړي. خو کمیسون وایي انتخابات یو ملي پروسه ده او خلک باید ښه ګډون پکې وکړي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو په ورځ به د ښځو لپاره د رایه چولو په ټولو مرکزونو کې شزی کار کوي، نو د عکس اخیستلو اندېښنه ځای نه لري. د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا وربه په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومتریک معلومات ثبتوي، یعنی د ګوتې نقشه، د سترګو عکس او د هر وګړي د مخ عکس باخلي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون وایند عبدالعزیز ابراهیمی ویلي چې دا پریکړه د افغانانو دینی عقیدې او ټولنیزو دودونو ته د پاملرنې پر اساس شوې او د خلکو معلومات به خوندي وي. ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته وویل د هغوی معلومات په لمر سره خوندي وي. زموږ ټول مامورین ډیر ښه روزل شوي دي. په مرکزونو کې به زموږ ټول کارکوونکي چې د هغوی عکسونه باخلي ښه دي. د ابراهیمی پوینه په مخکنیو ټاکنو کې د ښځو په نوم خیالي رایه چول شوې وه او درغلی شوې وه. په افغانستان کې د پاسپورت تذکرې او د مسافرت د ویزې لپاره د ښځو عکس اخیستل کیږي، خو د رایو اچولو لپاره د ښځو عکس اخیستل ولې مسله ده؟ په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو په نوم د یوې غیر دولتي ادارې مشر یوسف رشید وایي کمیسون خلکو ته د بایومیټریک سیستم په اړه سم او کافي معلومات نه دي ورکړي. یوسف رشید په ټاکنو کې د بایومیټریک معلوماتو د ثبت د ټکنالوژۍ د کار اخیستلو ملاتړ وکړ. هغه دا هم تایید کړ چې په مخکنیو انتخاباتو کې درغلی سوي او د ښځو په نوم رایې اچول سوي وي، خو ازادي راډیو ته یې وویل چې حتی په ځینې مواردو کې داسې څرګنده سوي وه چې د نارینهو په پرتله د ښځو رایې اچوونکو شمېر زیات و. د افغانستان د ټاکنیزو بهیرونو د څارونکي دا امکان هم رد نه کړ چې یو شمېر کسان به چې د انتخاباتو مخالف دي له دې مسلې سوء استفاده وکړي او د ښځو ګډون به کمزوری کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاءالحق امرخیل هم د ټاکنو پر خپلواک کمیسون ملامتي ورواړوله. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارونکي ازادي راډیو ته وویل
که عکس مې بایومیټریک مې او همدارنګه نور تدابیر ونیسي دا ښه خبره ده. دا په هغو ممالکو کې په هغو مناطقو کې دا ښه تاثیر لري چې سواد کچه ډېره لوړه وي. په ښاریاتو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسون د مشکل سره ډېر جدي مخامخ نه شي، اما د لرو پرتو مناطقو کې طبیعي ده چې دا مخامخ کیږي ورسره.
د امرخیل په وینا کمیسون لا هم وخت لري چې مسأله حل کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې انتخابات یوه ملي پروسه ده او خلک باید د دې پروسې له بریالیتوب سره هر همکاري وکړي. د رپورټونو پر اساس په 2013 میلادي کال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول، د ټولو رای ورکونکو تقریبا 30% ښځې وې. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه دي. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابر وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمیرنه نه ده شوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر و خپل نومونه ثبت کړي دي، په دې کې 3,304,000 ښځې دي.
و موریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یو شمېر ښځو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې د رایه چولو لپاره د ښځو عکسونه به ښځې اخلي او د مرکزونو ټول کارکوونکي به هم ښځې نه وي. یو له هغو ولایتونو څخه چې ښځې په دې برخه کې اندېښنه لري پکتیا دی. په پکتیا کې ځینې ښځې وایي که په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د رایه چونې په مهال د ښځو عکس اخیستل جبري وي، دوی به په ټاکنو کې برخه وانخلي. په پکتیا کې دغه غبرګونونه وروسته له دې کیږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې به د شفافیت د رعایتولو په خاطر د میرمنو عکسونه اخیستل کیږي. له پکتیا د احسان آریان راپور واوري.
وروسته له هغې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ په راروانو ټاکنو کې به د رایې اچونې په ورځ له میرمنو هم تصویرونه اخیستل کیږي، دلته په پکتیا ولایت کې د میرمنو غنی اندېښنې راپورته کړې. د پکتیا ولایت یو شمېر میرمنې وایي که د رایې اچونې پر مهال د دوی عکس اخیستل جبري شي او په بدیلو لارو یې فکر ونشي، ډیری میرمنې به په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون اجازه ترلاسه نه کړي. جمیله او ګلناز افغان یو له هغو میرمنو دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون له دې کار سره مخالف دي او خپل اندېښنې یې له ازادي راډیو سره شریکې کړي.
د اول چې زما تعلیم کړی دی، اول چې دلته زه اجازه نه ورکوم چې منعکس واخلي. همداسې بیا چې دي د ټولنې کې یعنې د کلیوالې ښځې دي، هغه خو په هېڅ صورت اجازه نه ورکوي تر څو ښځونه عکس واخلي او بیا رایه واچوي.
انتخابات په ورځ د عکس اخیستلو لپاره هېڅ آماده نه یو.
د پکتیا د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس نقیب الله حیدري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د رایې اچونې په ورځ په ښځو د عکس جبري کېدل به په ټاکنو کې د میرمنو په ګډون د پام وړ منفي اغېز وکړي، خو دی وایي چې دغه کار په ټاکنو کې د روڼتیا په موخه د سیاسي ګوندونو په خوښه ترسره شوی.
او په دې کې هم هیڅ شک نشته چې په ټاکنو به خامخا تاثیر کوي، ځکه په یو شمېر سیمو کې د عکس د اخیستلو نه خلک منع وکوي او هیڅ خپل حضور هلته څرګند نه کوي، ولې د شفافیت لپاره ښه ګام و.
په پکتیا کې میرمنې په داس حال کې د ټاکنو په ورځ د عکس اخیستلو خپل اندېښنې څرګندوي چې ټاکنو ته محدودې ورځې پاتې دي او د راتلونکي میزان یا تلې د میاشتې په شپږمه د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر غنی وایي د سولې ټولې خبرې به نور د یو پیاوړي افغاني پلاوي لخوا مخته وړل کیږي او امنیتي ځواکونه به په دغو خبرو کې نه معامله کیږي. ښاغلی غنی اجرایی ریاست په خپل 15 کلنه دوره کې د خپل کارونو خند وباله د خبري پرون په کندهار کې وکړي. ښاغلی غنی او په انتخاباتو کې د کاندیدان پرون د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې کندهار ته تللی وو. له کندهار د شریف الله شرافت راپور واوري.
د ولسمشریزو انتخاباتو نوماند او اوسنی ولسمشر محمد اشرف خنی په کندهار کې د خپل انتخاباتي کمپاین د وی غونډي پترڅ کې ویل چې لدی ورسته به د سولې ټولي خبرې د پیاوړي افغان لخوا مخ ته وړل کیږي.
افغانستان دولت و یوازنی استازی د افغانستان ملت چې د سولې مذاکرات کوي. دا شرم نه ده چې پاتاو پنځوس نفر شپږ طالبانو ته لیږي. واده خو نه ده، کاروان خو نه ده، کومه مېلمستیا خو نه ده. تکړه د مذاکرې عیان مضبوط ملي افغانستان سمول عیان.
ولسمشر همداراز وایي چې د سولې خبرې به د ولسمشرۍ له ټاکنو وروسته بیرته له سره پیل سي. هغه تېره شپه د ناټو له سرمنشي ینس ټولتنبورګ سره خپلو ټلیفوني خبرو ته په اشاره سره وویل چې نړیوال به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او پر دغه ځواکونو به د سولې په مذاکراتو کې معامله نه کیږي.
شهیدانو تا دعا کوو دوی دی معامله خبره ندار. افغانستان دا واحد اسلامی جمهوریت لری چه دی اغا بغیق که من طالب قایو لری ندار چه موبان دی بزور از تحمیل است. نتحمیلیگی سبرتر دی حتن چه نافقیر او دادر اولاد سازکیم اتاسی مخصوم.
ولسمشر نعمان محمد اشرف غنی په کندهار کې د خپل کمپاینی غونډې پر مهال همداراز په خپله 15 کلنه دوره کې اجرایی ریاست د خپل تړلي لاس په توګه یاد کړي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په راتلونکو ټاکنو کې د ملاتړ له لارې بریا ته ورسوي.
و مې اوریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې د خپلې یوې کمپاینی غونډې کې ویل چې افغانستان به واحد هیواد وي او دغه راز د وویل چې اجرایی ریاست د په 15 کلنه دوره کې د کارونو یو خندو. لبلی خوا په امریکا کې هم د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره مبارزې پیل شوې دي او د دغو انتخاباتو د دیموکرات ګوند یو کاندید جو بایدن وایي چې افغانستان درې جلا هیوادونه دي. ښاغلی بایدن د یوې ټاکنیزې مناظرې په مهال وویل چې دغه هیواد جوړېدونکی نه دی او امریکا باید له افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي. خو د افغانستان حکومت د ښاغلی بایدن په څرګندونو غبرګون ښودلی دی. په دې اړه د ناجی ساپی راپور واوري.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته د دیموکرات ګوند مخکښ نوماند او د پخواني جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وایي افغانستان درې جلا هیوادونه دي چې د دې هیواد د ختیځ درې ولایتونه هم د حقاني شبکې په وسیله د پاکستان له لورې کنټرولېږي. ښاغلی بایدن د پنجشنبې په شپه له خپلو ټاکنیزو سیالانو سره د انتخاباتي مناظرې پر مهال وویل چې افغانستان ته یې په کراتو سفرونه کړي او کوم معلومات چې لري امریکا نشي کولی چې افغانستان په یو واحد هیواد بدل کړي. د پخوانی جمهور رئیس مرستیال جو بایدن همدارنګه وایي امریکایي ځواکونه باید له افغانستان څخه بهر شي او پاکستان باید دغه ځواکونو ته په خپله خاوره کې هډې ورکړي، سو له هغه ځایه د ترورستانو پر وړاندې عملیات وکړي. د افغانستان حکومت بیا د دې خبرو په غبرګون کې وایي دوی باید په دې پوه شي چې افغانستان هیڅکله هم نه تجزیه کیږي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی بیا وایي افغانستان له نړیوال تروریزم څخه زیانمن دی چې د تمویل
د بایدن دا سرګندونې چې افغانستان درې جلا هیوادونه دي سمې خبرې نه دي. افغانستان یو واحد هیواد دی او یو واحد حکومت او سیاسي خپلواکي لري. زموږ د هیواد هیڅ برخه د پاکستان تر کنټرول لاندې نه ده. ښاغلی بایدن باید دا وضاحت ولري چې افغانستان هیڅ کله په څو هیوادونو نه شي ویشل کېدای.
ښاغلی صدیقي ویل پاکستان په تیرو 13 کلونو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره ګټور کار نه دی کړی او افغان حکومت له همدې امله له نړیوالې ټولنې په کراتو غوښتي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جو بایډن څرګندونې له افغانستان سره د امریکایي سیاسونو نشمنتیا او د افغانستان په کورنیو چارو کې یو ډول لاسوهنه په ګوته کېږي.
د امریکایي سیاستوالو له لوري دا ډول څرګندونې په ګوته کوي چې دغه هیواد له افغانستان سره شوي هوکړو لپاره کومه ژمنتیا نه لري. همدارنګه دا ډول څرګندونې د افغانستان کورنیو چارو کې مداخله ده او دا په یو ډول د افغانستان د تجزیه کېدو موضوع ښکاره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې جو بایډن تر دې وړاندې کله چې د امریکا په کنګره کې د سناتور دنده ترسره کوله هغه مهال هم د عراق د دریو ایالتونو د فدرالي کېدو طرحه وړاندې کړې وه چې دغه طرحه په عراق او سیمه کې له جدي غبرګونونو سره مخ شوه. آن په بغداد کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړی و چې دا ډول طرحې به په عراق کې د خونړیو پیښو او وضعیت د خرابېدو سبب شي.
واشنگتن اگزامینر ورسپانې په یو راپور کې ویلي چې جو بایډن په خپلو خبرو کې افغانستان له عراق سره غلط کړی دی. د عراق په اړه ویل کېږي چې په درو برخو ویشل شوی چې یوه د شیعګانو، بله د سنی عربانو او درېیمه د کردانو په کنټرول کې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځري چپا 12 پښ نیوی او په یوش مشارونو کې په اف ام 3.5 سپاوري 8 بجې او 20 دقیقې دي. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه لرو. تاند څنګه او حقیقت سره هله ده چې اوریدلې هیر نکړي. کله وی خو د غزنی ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د سیمایز اردو د جوړیدو د چارو د تیزولو غوښتنه کوي، نو بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وی په غزنی کې د دې اردو د جوړولو چاري ګړندۍ کړې دي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو له دولت څخه په دغه ولایت کې د جګړې د مهارولو لپاره د سیمایزي اردو د جوړولو د چارو د شټکې غوښتنه کوي. دوی وایي په دغه ولایت کې دغه اردو جګړه کنټرولول یو شنه تیجه ورکولای شي چې بیلګې د غزنی قرباغ او جاغوري ولسوالۍ یادوي. د سرګل په نوم د اشکلن ځوان وایي د دغه اردو له جوړولو سره به په دغه ولایت کې د امنیت په ټینګښت کې شوالۍ راسي.
کچری وچ د محلي اردو جوړه شي د مو شخصا د مو خپل نظر ان شاء الله چې د غزنی په امنیتي وضع کې ډیر بهبود راشي.
د فرید الله په نوم یو بل ځوان بیا د سیمایزي اردو د جوړولو څو اړخیزي ګټې یادوي او وایي د جوړولو چارې دې ګړندۍ سي. ازادي راډیو ته وویل له بیکاری او له نشه یي توکو څخه د زرګونو ځوانانو راګرځېدل، د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د هغې درېدل هغه څه دي چې د دغه اردو له جوړېدو سره ترسره کیږي.
دا د غونډې منطقې دپاره ډېر مثبت اغېزه لري. یو دا چې هغه بیکار ځوانان چې مثلا په بانډو بې ځای ځایو کې ګرځي یا مثلا پوډر ودو شانو ته لاره پیدا کوي، خالي اړې ده چې دوی هلته یو مصروفیت دی ورته. په دې کې ملکي تلفاتو د مړینې سطح هم راټیټېږي او پایني زمین کې په منطقې کې یوه مثبته نتیجه دا لري چې امنیت ښه راځي، ځکه د خپلې منطقې کسان وي ورته معلوم وي، هم دوست هم دښمن ورته هر څوک. ما خصوصا په بعضو ولایاتو کې چې دو نتیجه لیدلې ډېره مثبت راغلې.
دغه اردو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم جوړه سوې ده. بل لور ته بیا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په غزنی کې د دغه اردو د جوړولو چارې ګړندۍ کړې دي. حمدالله محیب د تیرې پنجشنبې په ورځ د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ ته د خپل سفر پر مهال رسنیو ته وویل د غزنی په څلورو ولسوالیو کې د سیمایز اردو د جوړولو کارونه یا بشپړ سوي او یا هم تر کار لاندې دي. په پاتې نورو ولسوالیو کې هم دغه کار په پام کې نیول سوی دی، خو د دې ترڅنګ د محلي اردو د جوړولو لپاره د محل د خلکو حمایت ته زیاته اړتیا ده.
د محلي اردو د جوړولو لپاره خو د محل د خلکو حمایت ډېر مهمه ده چې خلک حاضر شي. مونږ به دوی لپاره محلي اردو آماده کوو. نور ولسوالیانو لپاره پلان شته دی، بعض ولسوالیانو لپاره تیار کار شوی. څلور ولسوالۍ آماده دي، دوه کې تیار ځای پر ځای شوی دي، دوه نور هم نږدې دي، کار تقریبا خلاص دی. نور ولسوالیانو لپاره هم پلان لرو چې خلک د محل آماده وشتي، محلي اردو ورته ځای پر ځای کوو.
د دغه ځای ځینې اوسیدونکي بیا په دې نظر دي او وایي که دغه اردو جوړه او د دولت له لورې حمایه نه سي نو انجام به یې په غزني کې د پاڅونوالو په رنګه وي. دوی وایي کله چې په لومړي ځل د ولایت په اندړو ولسوالۍ کې دغه پاڅونوالو د وسلوالو په خلاف پاڅون وکړ نو د دولت له لورې د ناسمې پاملرنې او نه حمایت له امله یې ډیری برخه وزل سوې ده.
سٹار ٹریبیون ورسپانې په ورستۍ غنه کې له طالبانو سره د امریکا د خبرو د لغوه کېدو په اړه لیکنه خبره کړې چې په یو برخه کې لولو: له طالبانو سره په امریکا کې د خبرو لغوه کېدا تیروتنه نه وه، بلکې په امریکا کې د خبرو لپاره طالبانو ته بلنه تیروتنه وه. که څه هم له طالبانو سره د زلمی خلیل زاد د موافقې بشپړ متن خپور شوی نه دی، خو سٹار ٹریبیون ورسپانه لیکي چې باید په داسې یوه موافقه کې څو ټکي په پام کې ونیول شي. لومړی دا چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پریکړه دې ته لار برابروي چې افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. امریکا باید په دې برخه کې له خپل سیاسي مهالویش سره سم عمل ونه کوي او د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپلو ځواکونو د ایستلو وخت اعلان نه کړي، بلکې باید تر دې وړاندې جدي او د قناعت وړ اقدامات وکړي. د سٹار ٹریبیون ورسپانې له لیکنې سره سم باید امریکا هر هغه ګام واخلي چې واکته د طالبانو د بیا رسیدو مخه نیولی شي او د افغانستان له حکومت سره مالی او تخنیکی مرستې وکړي. د دې امریکایي خبرونې پر اساس امریکا حتی له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته هم په دې هیواد کې خپل استخباراتي او تهاجمي ظرفیتونه وساتي چې په دې هیواد کې د القاعده او داعش د بیا رامنځته کېدو مخه پرې ونیولی شي. د هندوستان د هندو ورسپانې بیا په خپل پرونی غاړه کې لیکلي: اوس چې د سولې خبرې لغوه شوې، باید ټول پام د افغانستان انتخاباتو ته واړول شي او په دې برخه کې څو ټکي مهم دي. لومړی باید د افغانستان د انتخاباتو هر اړخیز ملاتړ وشي چې آزاد او عادلانه ټاکنې وشي او د دې هیواد له لوري یو مستقل اقدام وګڼل شي، ځکه چې د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د اسلامي جمهوریت بریالیتوب د طالبانو د اسلامي امارت یو ډول رد دی. دوهمه خبره دا ده چې د دغو انتخاباتو پایلې له طالبانو سره د خبرو لپاره بنسټ ګرځېدای شي چې د اسلام آباد، دوحې او مسکو له اوامرو پرته عمل وکړي. دریم ټکی دا ده چې له انتخاباتو وروسته د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره د ملي اجماع د رامنځته کېدو مشري په غاړه واخلي. دا هغه کار دی چې تر اوسه پرې بریالی شوی نه دی. څلورم باید نړیواله ټولنه دا پروسه او طالبان تشویق کړي چې ملي فکر وکړي او د ورسپانې د لیکنې پر اساس د پاکستان د پوځي استخباراتو له اغېزو وویستل شي او له اوربند وروسته د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته راوستل شي. پنځم، پر طالبانو پوځي فشار کافي نه دی او د دوحې خبرو وشوده سره له دې چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرې کولې، خو د افغانستان لار له پاکستانه تیرېده. او په نهایت کې د هندو ورسپانه وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندر مودی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره له خپلو ارتباطاتو څخه ګټه واخلي او د افغانستان په ډیپلوماتیک ډګر کې یو مهم نړیوال رول ولوبوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي اوس تاییدولې شي چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پرتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوروي
په هغه بیان کې چې پرون له سپینې ماڼۍ خپور شوی د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په حواله لیکل شوی دی چې د حمزه بن لادن له منځه تک د القاعده شبکې هغه سمبولیک ارتباط چې د هغه له پلار سره یې درلود شلوي. هغوی د رهبرۍ له مهمو مهارتونو محروموي او د دې ډلې مهم عملیاتي فعالیتونه هم کمزوري کوي. نړیوالو رسنیو د جولای په 1 د امریکا د استخباراتو د پټو سرچینو په حواله ویلي و چې حمزه بن لادن مړ شوی دی، خو هغه وخت چا د حمزه بن لادن د مرګ د ځای یعنی ټې په اړه معلومات نه ورکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په اگست کې د حمزه بن لادن د مرګ خبر تایید کړ، خو ولسمشر ټرمپ او د امریکا د حکومت نورو لوړتبه چارواکو لا دا خبر نه و تایید کړی. د رپورټونو پر اساس اسامه بن لادن 40 اولادونه درلودل. حمزه بن لادن د هغه 15 اولاد و. حمزه د اسامه د درېیمې ښځې زوی و. داسې ګڼل سوي چې حمزه بن لادن د مرګ په وخت 30 کلن و. د امریکا حکومت د روان کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې د حمزه بن لادن پر سر یې $1,000,000 جایزه یې شده. د هغه پلار اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال په می میاشت کې د پاکستان د پلازمینې په 2 کیلومتر کې د امریکا د خاصو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. حمزه بن لادن ته د جهاد د ولیعهد لقب ورکړ سوی و. هغه پر امریکا او نورو هیوادونو د حملو او د خپل پلار د قتل د غچ اخیستلو خبره کړې وه. د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې سعودي عربستان اعلان وکړ چې له حمزه بن لادن څخه د سعودي د تابعیت حق اخیستی دی. ریاض په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. سعودي عربستان په 1994 میلادي کال کې له اسامه بن لادن څخه هم د سعودي عربستان د تابعیت حق اخیستی و.
ساعت 8 بجې